وكل شيء عنده بمقدار.
او هر شي دا غسر دا وي اندازه مطابق دي دا طول پلاننگ چه دي نو دا حسي ندي دا زان ندي او دا انسان عقل پا دي خبر حیران شي بنده فکر ویسی چی دا صرف دا یو انسان خبر نکیگی دا وی ماده دا وی مور خبر نکیگی سمر خزی دی چه آغا پا دی وقت باندی حاملی دی پریگننت دی دا دی پا بارکی و بلا خبر رازی چی بچه دا خپلی مور پا رحم کی بلکل بیغمه او خد آرام سر پا سکون وی دا غو دا مور دا حیز وینه دا غو خوراک وی بغیر دا غوختو نخ پا آرام سر حقو ترسی هم دا وجوی چې د مور په دې ورځو کې مهواری نه کیږي چې څنګه بچه پیدا شي زمکی تراشی نو په جوړا شي د دې ناشنا ځای په وجه هغه ویریږي د هغه پلاسنټا یعنی نوم پرې کړی شي نو الله تعالی دا غروزی د مور سینې ته ورسوي او اوس هم بغیر د طلب نه بغیر د سوغم او فکر نه هغه ته روزی میلاویږي او چې بیا هغه لګلو شي د خپل لاسه خوړل سکل شروع کړي لیکن چې څنګه بالغ شي نو د روزه د پاره های های کوي الله اکبر کو د مرګ او قتل پوری د روزه امکان وي بیا هم نو رست کیږي کو د چا په قتل کول سره هغه ته روزي ملاویږي نو هغه نه شاته کیږي هغه قتل کړي افسوس دی او حیرت دی په ابن آدم باندې کوم رب چې تاله ستا د مور په خیټه کې روزی درکړه او تاله د مور په غیږ کې روزی درکړه او چا چې تاله د ماشوموالي نه د بالغوالي پورې روزی درکړه او اوس ته بالغ او عقلمن شوې او دا خبرې دې شروع کړې چې د کوم ځای نه بخورم زه به د کوم ځای نه خورم او بیا یې د دې آیت تلاوت وکړو سبحان الله نو د هغو اندازې د هغو تقدیرونه او د هغو چې کوم تدبیر دی او د هغه دا هم پلانینګ دی چې چاله سو او کله ورکول دي او دا هغه پلانینګ دی چې د یو انسان کروڑو یعنی نقشونه شکل او صورت به څنګه وي څنګه رنگ به وي څومره وخت به لګي او دا هر سو هسي بغیر د پلانینګ نه کیږي د هر سو پلانینګ دی انتظام دی چې چاله لور ورکړي نو هم دا د هغه پلانینګ دی او که چاله زوی ورکړي نو دا هم دا غو پلانینګ دی او که چاله ور نکړي نو دا هم دا غو پلانینګ دی رزق به د کوم ځای نه راځي په دې ځمکه باندې انسان اوسیږي د لکونو کلونو راسي خوري خو په رزق کې کمی نه راځي څومره به دلته اوسیږي او څومره به نه اوسیږي رب ته ټوله پته ده د هر سیز پلانینګ هغو کړی دی او ایښی دی انسان غواړي چې هر شی زما د پلانینګ مطابق شوي مونگ هم پلاننگ کوو او غاړو چې هر شی زمونږ په مرزه وشوي لیکن کیږي هغه څو چې د رب پلاننگ وي ایمان والا هغه دی چې د الله په پلاننگ باندې راضي شي چې خپل ځان ښکته کړي عالم الغیب والشهاده هغه علم لري د غیب او حاضر دا غیب څه شی وي هر هغه شی چې د انسان د سنسز نه پته لګي نه بنده غلی دی شي نه اوریدی شي نه بویولی شي نه ټچ کولی شي یعنی محسوسولی شي نه ټیسټ کولی شي کو فرشتي دی هغه زمونږ د پاره غیب دی جنت جهنم زمونږ د پاره غیب دی تر دې چې په بل کمره کې سکیږي نو هغه هم زمونږ د پاره غیب دی په دې وخت کې زمونږ بچی په کوم حالت کې دی مونږ ته پته نشته دا هم زمونږ د پاره غیب دی هغه سیزونه چې زمونږ د سترګو نه پناه دي نو هغه زمونږ لپاره غیب دی الله تعالی فرمایي چې هغه علم لري د غیب او حاضر غیب د هغو د پاره غیب نه دی الکبیر المتعال لټونو نه لوی دی او اوچت دی سوچ کوئ هغه الکبیر دی کو خپل ځان ته سوچ وکړئ نو تاسو سوئ د مور په خیټه کې یو وړوکی شان شي او د الله ذات الکبیر دی او هغه علم لري د هر څیز او هغه کبیر په څه کې دی په خپل صفاتو کې په خپل کمالات کې په خپلو عظمتونو کې او په دې کې د غور کولو ضرورت دی چې دا غو څومره کبریایي ده انسان ته خو د خپلو ضرورتونو د خپلو صلاحیتونو پته نه وي چې څه څه کولی شم او څه نشم کولی او هغه د کایناتو په هر څیز آګاه دی خبردار دی څومره هم چې دا غو مخلوقات دي د هر یو علم لري او هغه هم ښه په تفصیل سره زمونږ توکل هم هغې ته نشي رسېدی سواء منکم من اسر القول ومن جهر به برابر ده پتا سو کی چې څوک خبره پټوي او چې څوک ښکار کوي. سبحان الله. د انسان دا حال دی چې څوک لږ شان رو خبره وکړي نو څوک یې نه اوري او بیا وایي چې دوباره راته وایي چې تاسو وویل. حالانکه خبره شوې وه، آواز وو، لیکن دوه نه اورېدو. او د ټولو نه رو آواز هغه دی چې په زړه کې د هغې خیالات راځي. هیڅوک په هغه خیالاتو باندې نه وي خبر چې هغه خیالات څنګه وو او څه وو. مونږ خو هسې قیاس کوو، اندازې لګوو، ګمانونه چلوو چې د دې بنده په زړه کې به ضرور دا خبره وي، حالانکه دا زموږ اندازې دي. صرف یو بنده ته هم 100% پته نه وي چې د بل بنده په زړه کې څه وي، او مونږ ته خپل ځانونه څومره طاقتور ښکاري چې زما په زړه کې خبره ده او د هغې هیڅ چا ته هم پته نشته. هغه داسې ده لکه ما چې پټه ساتلې وي، محفوظ کړې مې وي، لکه په لاکر کې چې یو شی جرنده شي. دغه شان مونږ ته د زړه خبرې ښکاري چې ګنې دا پټې دي او د دې په باره کې چا ته هیڅ علم نشته، هیڅ چا ته هم د دې پته نشته، او واقعي هیڅ چا ته پته نه وي. لیکن یو ذات داسې دی، که تاسو یوه خبره پټه کړئ نو هغه په هغې باندې هم خبر دی، او چې څه تاسو ظاهر کړئ نو په هغې باندې هم خبر دی. د هغو دپاره دواړه برابر دي. ومن هو مستخفم باللیل، او څوک دی چې هغه پټېدو والی دی په شپه کې. هغه کوم کوم سیزونه دي چې په شپه کې پټېږي؟ ځینې ځناور خپلو سورو ته ننوځي، څوک په خپل کور کې پټ شي، څوک په خپله بستره کې پټ شي. د شپې تیاره شي، ټول مخلوق خپل خپلو کورونو ته لاړ شي، نو هغو ته د هغه ټولو هر څه هم پته ده. وساریبم بالنهار، او د ورځې حرکت وي، د شپې حرکت نه وي، یو شی هم حرکت نه کوي، بلکې هر څه ودرېږي. ځکه ورځې ته وویلی شو چې روان دی په ورځ کې، د ورځې حرکت کوي. الله ته د هغې هم پته ده. په یو حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د الله تعالی نه حیا کوي لکه څنګه چې دا غونه د حیا کولو حق دی. خلکو پوښتنه وکړه چې د الله نه حیا کول څه دي؟ وفرمایلی شو چې سود ستاسو په سر کې دي، چې سود ستاسو په خېټه کې دي، د هغې حفاظت کوئ. په سر کې څه دي؟ دماغ دي کنه. په هغې کې سوچونه دي، خواهشات دي، کومې خبرې چې ستاسو په ذهن کې راځي، کوم ګمانونه، وسوسې او کوم سوچونه چې ستاسو په ذهن کې راځي، د هغې په معامله کې د الله تعالی نه حیا کوئ. ځکه چې الله ته خو پته ده که بل چا ته پته وي او که نه. ستاسو خیال وي چې زما په سوچونو څوک خبر دي، یا زه کومه د چا په مخ کې خبره کوم، د هغې په وجه د الله نه شرمېږئ. او د شرمګاه چې څومره هم خبرې دي، نو د هغې په معامله کې هم د الله نه حیا کوئ. الله خو ګوري که نه. حیا صرف دا نه ده چې بنده د خلکو په مخ کې شرم وکړي، حیا دا هم ده چې په زړه کې چې کومې خبرې راځي نو په هغې کې هم شرم پکار دی. دا د بندیانو په مخ کې څوک نشي بیانولی، بنده له شرم ورځي، نو هغه بیا په زړه کې هم مساتئ. ځکه چې په زړه باندې د خلکو نظر خو نشته، مګر د رب نظر دی پی. لهو معقبات من بین یدیه ومن خلفه، هغه خو نگرانی کوي او د هغو په علم کې دي، او د هغې نه علاوه د هغو معقبات هم دي، د مخې نه هم او د شا نه هم. یحفظونه من امر الله، هغوی حفاظت کوي د هغو د الله د حکم سره. دا معقبات څوک دي؟ دا فرشتې دي. دا د الله د طرف نه مقرر شوي دي، او دوه قسمه فرشتې دي. د هغوی دوه قسمه کارونه دي. یو قسم دي د هغوی په باره کې ویلی شو چې هغوی حفاظت کوي، هغوی د بندیانو د جسم او د هغوی د جان حفاظت کوي، او په حفاظت کې د هغوی د اعمال حفاظت هم راځي. په حدیث کې د دې په باره کې راځي، د یو بل شاته راتلو والا دا معقبات چې دي، د هغوی په باره کې راځي چې د دې نه مراد دی د شپې او ورځې فرشتې. چې کله د شپې فرشتې راشي نو د ورځې هغه لاړې شي، او چې د ورځې فرشتې راشي نو د شپې هغه لاړې شي. په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د شپې فرشتې او د ورځې فرشتې ستاسو مخې او شاته راځي، او د سحر په مونځ کې او د مازیګر په مونځ کې یوځای کیږي. بیا چې کومو فرشتو ستاسو سره شپه تېره کړې وي نو هغوی لاړې شي، نو ستاسو رب د هغوی نه تپوس وکړي، حالانکه هغو ته زیاته پته ده چې تاسو زما پندیان په کوم حالت کې پریښودل. هغوی وایي چې مونږ راتلو نو هغوی مونځ کوو، او چې مونږ تلی وو نو هم هغوی مونځ کولو. د ورځې او شپې چې کومې فرشتې وي نو د هغوی دغه شان مخکې وروسته ډیوټي وي. د سهار او مازدیګر په وخت کې د هغوی ډیوټي چینج شي، او د دوی نه الله تعالی تپوس کوي، حالانکه الله تعالی ته خپته ده. او په بل تفسیر کې راغلی دی چې دا خی او ګس طرف ته چې کومې فرشتې دي، یعنی کرامن کاتبین چې چاته ویلې کیږي، او هغوی زموږ عملونه لیکل واله دي. د هغوی په باره کې په سوره قاف کې راځي چې د خولې سره بنده څه هم وایي نو د فرشتې د هغو د لیکلو دپاره تیاری وي. دوه فرشتې ستاسو مخې او ستاسو شا طرف ته دي، او غیر مسلمانان هم ګارډین اینجلز پیژني. وی خدا فرشتې، لیکن دا غوی خپل هیڅ طاقت نه وي. من امر الله، د الله د حکم سره هر څه کوي، او د دې شفت سي وارونه وي. د سحر د فرشتو شفت وي، او د مازیګر نه پس د نورو فرشتو شفت وي. او په یو بل ځای کې راغلی دی چې یوه فرشته ده او هغې ستاسو تندی نیولی وي، چې کله تاسو الله تعالی ته عاجزي کوئ نو هغوی تاسو سر بلند کوي، اوچتوي مو، او چې کله تاسو د الله په مخ کې تکبر یعنی لوی کوئ نو هغوی تاسو هلاکوي. او دوه فرشتې ستاسو په شونډو دي، او هغوی ستاسو حفاظت کوي چې کله تاسو درود شریف وایئ. او یوه فرشته ستاسو په خوله باندې مقرر ده چې چېرته ستاسو په خوله کې سوشی داخل نه شي، لکه مار وغیره، چېرته داسې سوشی داخل نه شي نو هغه ستاسو حفاظت کوي. او دوه فرشتې ستاسو په سترګو باندې مقررې دي، په هر کس باندې لس فرشتې مقررې دي. د شپې فرشتې د ورځې په فرشتو باندې نازلېږي، او د شپې فرشتې د دې نه علاوه دي. په هر انسان باندې فرشتې مقرر دي، خو هغه مؤمن وي او که کافر وي، که مشرک وي، هر څوک وي. د هر کس سره دا فرشتې لګېدلې دي. مجاهد بیانوي چې په هر انسان یوه فرشته مقرره ده، چې هغه په خوب او بیدارۍ کې د جناتو نه، د حشراتو نه د هغو حفاظت کوي، سوای د هغې نه چې د الله د اذن سره هغو ته رسیږي. ځکه یو سړی د یو ځای نه حضرت علي رضی الله عنه لراغی، او هغو مونځ کوو. هغو ورته وی چې ته خپل حفاظت وکړه، ځکه چې د فلاني ځای خلک ستا د قتل کولو کوشش کوي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې په تاسو کې د هر کس سره دوه فرشتې دي، او هغوی د مصیبتونو نه ستاسو حفاظت کوي، کوم چې ستاسو په مقدر کې نه وي او چې په تقدیر کې وي. نو بیا هغوی د مصیبتونو لاره پرېږدي، او مرگ مضبوط ډال دی چې تر څو پورې مرگ نه وي مقرر، نو هغه وخت څوک مرگ نه شي راوستی. او کوسو تکلیف په تقدیر کې نه وینو، دا فرشته بیا د بنده حفاظت کوي، او کوم تکلیف چې په تقدیر کې لیکل شوی وي نو بیا دا فرشته یو طرف ته ودرېږي. اکثر مونږ ورو چې فلانی کس ټوپ وهو د دومره اوچت بیلډینګ نه، او هغه بال بال بچ شو، چې څوک الله ساتي هغه ته بیا څوک سویلی شي. او دا غي وجه دا ده چې دا غو په تقدیر کې دا و چې دوته به نقصان نه رسیږي، نو ځکه دا غو فرشتو حفاظت وکړو. او بعضی وخت بنده هسی په لار روان وي او ډیر بد خوشي، ځکه چې هغه په تقدیر کې وي. کدا په تقدیر کې نه وي نو بیا به فرشتو حفاظت کړی وو، دا دا غوی ډیوټي وه. نو په دې کې د الله شکر ادا کول پکار دي چې هغه زموږ لپاره دومره ډیر باډی ګارډز مقرر کړی دي، او دا باډی ګارډز مونږ ته فری میلو شوی دي. عام باډی ګارډز خو حفاظت نشي کولی، او الله تعالی په مونږ باندې څنګه فرشتې لګولې دي، دی مونږ ګیر کړی یو، او شپه ورځ زمونږ حفاظت کوي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. الله تعالی د یو قوم حالت نه بدلوي چې تر څو پورې هغوی خپل حالت په خپله نه بدلوي. یو قوم له چې کله الله تعالی نعمتونه ورکوي، الله تعالی د هغوی نه نعمت نه اخلي چې تر څو پورې هغوی خپل اوصاف نوی بدل کړي، هغوی خپل کارونه نوی بدل کړي. او چې کله هغوی خپل کارونه بدل کړي، په هغوی باندې چې څه هم مسلې او مسایل وي هغه راولي. او بیا که هغوی خپل حال بدلول غواړي، نو هغوی ته به په خپله کوشش کول وي، د حالاتو به جایزه اخیستل وي هغوی ته په خپله، چې مونږ غلطه کوو نو بیا به د هغوی حالت بدل کړي الله تعالی. نو دا په دواړو صورتونو کې ده. الله تعالی یو قوم د هغه وخت پورې نه بدلوي چې تر څو پورې الله تعالی نعمت ورکړی وي نو هغه د بندنه نه اخلي، تر څو پورې بنده هغه ډګر نه وي بدل کړی. او که څوک په غلطه لار روان وي نو الله د هغونه نعمت واخلي، بیا الله تعالی په چا ظلم نه کوي. بلکې د چا قوم په ښکته روان وي نو الله تعالی به د هغوی حالت نه بدلوي. خو هغوی دا وایي چې سیستم بدل کړئ چې نور حکمران راشي، دوی له ووټونه مه ورکوئ، لیکن الله نه بدلوي د هغوی حالت. چې څوک خپل حالت په خپله نه بدلوي، چې کله هغوی په خپله د الله دین ته نه راځي. علامه اقبال یو شعر دی: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت بدلنے کا. خپل شعور پکار د چې د بندوی چې سید لاری تراشی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. چې کله الله اراده کوي د یو قوم سره د سوبدی، نو بیا هغه څوک نشي لري کولی. الله مهلت ورکوي بندله، مهلت ورکوي بندله. او چې کله هغه اونیسي یو قوم په عذاب کې، نو هغه بیا څوک نشي لري کولی. که د هغوی سره بیا سوپر پاور وي، ډېر طاقت هم ورسره وي، خو هغه عذاب څوک نشي لري کولی. وما لهم من دونه من وال. بیا د هغوی دپاره نشته داغونه سیوا څوک مددگار، وال به هم نه وي. ولی خو لا پرېږدوئ، وال هم بیا هغوی ته نه میلاویږي. ولی خو وي چې هغه همیشه د بنده سره وي، همیشه حامی وي او مددگار وي. وال چې دی نو دا د هغه وخت دپاره وي چې کله بنده په مسله کې وي، نو په داسې وخت کې به هم څوک نه وي چې هغوی را وباسي. او اوس یوه بله لویه خبره ده، د الله تعالی د قدرت. او الله تعالی زمونږ دماغ هغې طرف ته بوزي چې وګورئ څنګه هر یو شی د الله تعالی تسبیح کوي. نو راځئ چې اوس د آسماني بجلی د برېښنا متعلق وایو چې هغه څه وایي. هو الذي، الله تعالی هغه ذات دی، یریکم البرق، هغه ښیي تاسو ته د بجلی برېښنا، خوفا و طمعا، د ویری او تما سره، یعنی په هغې کې ویره هم وي او تما هم وي. چې کله د بجلی برېښنا وي نو په هغې کې ویره د څو خبرې وي، چې چېرته بجلی را ونه غورځېږي، چېرته طوفان او سیلاب رانه شي، چېرته د کسان فصل خراب نه شي، چېرته تندر را ونه غورځېږي او څه شی تباه نه کړي، خراب نه کړي. چې قیامت نږدې شي نو ډېر تندرونه به را غورځېږي. دا هم په حدیث کې راځي، استغفر الله، تر دې چې سوال به کېږي چې بیګا د شپې په چا باندې تندر را غورځېدلی و. د شپې هم کو په آسمان کې ګړزاری وي، آسمان پړقېږي، نو بنده له خوب نه ورځي، نو ویره هم وي او وطمعا او امید هم وي. امید د څه خبرې وي؟ چې کله ورځ ډېره زیاته ګرمه شي او آسمان بریخي، نو یو امید وي د باران د ورېدو، او په ګرمیانو کې د بنده زړه ډېر خوشحاله شي چې د دې برېښنا سره به اوس باران ورېږي. او چې ډېره سوکړه وي، ځمکه وچه وي، نو بنده نور هم خوشحاله شي چې د دې باران سره به دا هر څه ختم شي. نو بجلی یوه ده، خو په هغې کې هم امید دی او هم ویره ده. سبحان الله. او ګورئ، شی یو دی لیکن د هغې سره تاسو ته فایدې هم میلاویږي او د هغې سره نقصان هم میلاویدی شي. دا هر څه د الله تعالی په لاس کې دي. چې الله تعالی وغواړي نو د چا دپاره رحمت جوړ کړي، او چې د چا دپاره وغواړي نو زحمت جوړولی شي. او دغه شان خلک هم وي چې الله تعالی وغواړي نو هغوی ستاسو دپاره رحمت جوړولی شي، او ځینې خلک ستاسو دپاره زحمت جوړېدی شي. نو یو شی وي، هغه د یو دپاره د فایدې جوړېدی شي او د بل دپاره نقصان والا جوړېدی شي. یا یو شی تاسو ته فایده هم در رسولی شي او نقصان هم. او دا هر څه د الله تعالی په لاس کې دي. په دنیا کې چې یو او یو یوزی شي، یعنی 1+1، نو دوه شي. لیکن الله تعالی چې کوم قدرتونه خیری دي، چې کوم شی ستاسو د پاره سو جوړې دي شي، تاسو ته پته نه لګي، نو په دنیا کې ډېره غیر یقیني ده. یو شی هم یقیني نه دی،
انسان ته پته نه وي چې دا شی به زما لپاره څو پیغام راوړي. وینشئ السحاب الثقال، او اوچتوي درنې وریځې. او الله تعالی هغه ذات دی چې درنې وریځې اوچتوي، او چې کله وریځې درنې وي نو بیا هله د هغې نه باران وریږي. د سپکو وریځو نه خو بارانونه نه وریږي. هر وخت په اسمان باندې وړې وړې وریځې راځي، د هغې سره هېڅ هم نه کیږي. همیشه چې ډوبي ډوبي وریځې راشي نو هغه باران وروي. هغه پټنونو بخارات ته سمندر نه اوچتوي، او د هغې نه بیا الله تعالی باران وروي. څومره غټ ته الله تعالی قدرتونه دي. سوچ کوئ که نه، په ځمکه کې د باران ورولو دپاره د چا سره دی دومره غټ ټینکر یا جهازونه چې د هغې په ذریعه اوبو اوچتې شي او باران وورولی شي؟ نو دا څومره لوی د الله تعالی قدرت دی. الله تعالی موږ ته خپل کمالات ښیي، او کمال په هر یو سیز کې نه وي، بلکې د هر سیز باغی د الله تعالی په لاس کې وي. نو هغه هر شی کنټرول کوي. هغه وریځې چې طوفان جوړ شي نو تباهي وکړي، او هغه وریځې د رحمت باران هم وروي، او په هغې کې ستاسو دپاره خوشحالي او خوشحالي وي. ویسبح الرعد، او تسبیح کوي رعد، او په دې وجه د دې صورت نوم هم الرعد دی، دا ګړزاری چې دی، او د دې سره بنده ډیر ویریږي. دا ګړزاری څه شی دی؟ دا په اصل کې د الله تعالی تسبیح کوي. هر شی د الله تعالی تسبیح کوي، او رعد هم د الله تعالی تسبیح کوي. بحمده سره د حمد، یعنی حمد کوي د هغو د تعریف سره، د هغو پاکی بیانوي د هغو د تعریف سره. سبحان الله، یعنی د دې ګړزاری چې کوم آواز دی، دا آواز د الله سبحانه وتعالى عظمت بیانوي. الله اکبر. والملائکة من خیفته، او فرشتې هم د هغو د ویرې سره تسبیح بیانوي، د هغو حمد بیانوي. دلته په دې آیت کې دوه خبرې دي، یو رعد یعنی د آسماني ګړزاری، او دویم فرشتې. فرشتې د هغو د ویرې نه د هغو تسبیح کوي. و انسان سوچ وکړي فرشتو ته چې هغه څومره غټ مخلوق دی، دومره لوی مخلوق د الله د ویرې نه د هغو تسبیح بیانوي. نو ای انسانه، تو ولې نه ویرېږې؟ تو نه ویرېږې د الله نه؟ الله اکبر. نو تاسو د بجلۍ د ګړزاري نه او برېښنا نه ویرېږئ؟ هی، دا څو شو. او هغوی د الله تعالی د ویرې نه د الله تسبیح کوي. او چې کله دغه شان ګړزاري او برېښنا وي، نو د دې لپاره دعاګانې هم دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او په هغه دعاګانو کې یو دعا د دې آیت ده، یعنی که د دې آیت نه مخکې تاسو سبحان الذي ولګوئ او دا آیت یاد کړئ، نو دا دعا ده: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله هم د بجلۍ د ګړزاري آواز واورېدو، نو دعا به یې کوله: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ای الله د خپل غضب په وجه موږ مه مړ کوې. ای الله، که ته زموږ نه ناراضه شوې، نو دا ګړزاري هم د ناراضۍ اظهار دی. په تیرو قومونو الله تعالی الصیحة رالېږلي وه، چغه راغلي وه، او هر څه ختم شوي وو. ای الله، د دې سره موږ مه قتل کوه. ولا تهلکنا بعذابک، ای الله تو د خپل عذاب سره موږ مه هلاکوه. ای الله، که ته زموږ نه ناراضه شې، نو د دې سره موږ مه هلاکوې. وعافینا قبل ذلک، او د دې نه مخکې مخکې موږ له عافیت راکړې، د دې نه مخکې چې موږ قتل شو او هلاک شو. نو دا دعا هم ډېره زیاته ښکلې ده. دغه شان چې ابن عباس به د ګړزاري آواز اورېدو، نو هغو به ویل: سبحان الذي سبحت له، پاک دی هغه ذات ته چا دپاره چې دا تسبیح کوي. نو ګورئ، ګړزاري هم د الله تعالی تسبیح کوي، او دا د هغې د تسبیح کولو طریقه ده. ويرسل السواعق، او هغه رالیږي برېښنا. فيصيب بها من يشاء، بیا هغه رسوي دا هغوی ته په چا باندې چې هغه وغواړي. چې هغه د چا لپاره وغواړي، نو د دې بجلۍ یعنی تندر سره یې هلاک کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: چې ګرزارې واورئ نو د الله تعالی ذکر کوئ، ځکه چې په ذکر کولو والو باندې هغه بجلی نه راغورځوي او هغه بجلی رسوي په چا باندې چې هغه وغواړي. او بیا تاسو په خبرونو کې اورئ چې په فلاني ځای باندې بجلی راوغورځېده او هلته کې خلک هلاک شول. وهم یجادلون فی الله، حالانکه هغوی جګړه کوي د الله تعالی په باره کې. بعضی وخت خلک په دې خبره بحثونه کوي چې الله شته او کنه، او د بجلی ګرزارې وایي چې رب شته، خلک په هوش کې راولي او دا سبق ورکوي چې د الله تعالی د نیولو نه وویرېږئ. د لږ وخت لپاره بنده وویرېږي او بیا هغه زاړو کارونه شروع کړي او بیا دوباره جګړې شروع کړي او بیا د الله تعالی په باره کې بحثونه شروع کړي. او الله تعالی فرمایي په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ستاسو رب فرمایي چې کله زما بندیان زما په پوره اطاعت کې ولګي نو زه به د شپې بارانونه ووروم او د ورځې به نور راوخیږم او په هغو به د ګرزارې آواز هم وانورم چې زما بندیان ونه ویریږي. نو دا د الله تعالی د طرف نه یو وارننګ هم وي، خبرداری وي. کو بنده اطاعت شروع کړي کنه نو الله تعالی به دغه شان خزانې کولاو کړي د خپلو رحمتونو. لیکن چې کله بندیان د هغو اطاعت نه کوي او د هغو په باره کې بحثونه کوي، سوچ کوئ کنه چې د ګرزاري د شپې څومره سخت آواز وي. بعضي وخت چې کله بنده ودوي نو هغه راویښ شي، دومره په زوره باندې د اسمان ګرزاري وي، هغه تسبیح کوي د الله نه ویریږي، دومره لوی لوی فرشتې د الله تعالی نه ویریږي او د ذره برابر انسان د الله په باره کې بحثونه کوي. وهو شدید المهال، او هغه ډیر سخت قوت والی دی او هغه سخت نیولو والی دی، چې هغه کله د بنده په نیولو باندې راشي نو د هغو نیول بیا ډیر سخت وي. په یو روایت کې راځي چې یو یهودی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه او هغه وی چې الله د تانبې دی، د ملغلرو دی او کو د یاقوت دی. دا غو سوال لا نه و پوره شوی چې تندر را پریوتو او هغه مړ شو. او دا آیت نازل شو چې تو بحثونه کوي د الله سبحانه و تعالی په باره کې، نو چې کله الله تعالی بنده نیسي نو دا غو نیول بیا ډیر سخت وي. له دعوت الحق، او دا غو د پاره دی بلل بر حق، یعنی د الله تعالی نه غوښتل حق دی. باقی چې څومره هم خلق د نورو نه غوښتل کوي یا هغوی ته سوالونه کوي نو هغه باطل دی، غلط دی. صرف هغه دعا رښتینی او صحیح ده چې کله دعا د الله سبحانه و تعالی نه وشي، ګنی دا باقی چې څومره هم شریکان خلکو جوړ کړي دي نو دا غلطی نمبرې دي. چې غلط نمبر میلو شي په فون باندې نو سو شي، کو ډیر وخت بنده ناست وي په هغه نمبر باندې نو د هغې سره سو فرق پریوزي نمبر چې غلط دی. نو د کوم ځای نه چې تاسو غواړئ هغه ځایونه غلط دي نو سو به میلو شي. او د کومې هستۍ نه چې بنده دعا غوښتی شي نو هغه صرف د الله هستی ده. او د لهو دعوت الحق دویمه معنا دا ده چې کومې خبرې طرف ته هغه بندیانو له دعوت ورکوي نو هغه دعوت حق دی چې صرف د هغو عبادت کوي. او د دعوت دوه معنې دي، دا د دعا په معنی کې هم راځي او چې الله له بنده آواز ورکوي نو په هغه معنی کې هم راځي. دا صرف د هغو حق دی چې بنده د هغو نه غواړي او هغو له آواز ورکوي، نور ټول باطل دي د هغو نه سوا. والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء، او زه په دې خبره نه پوهیږم چې د دومره صفا او واضح آیاتونو سره سره مسلمانان بیا هم نه پوهیږي. او چې زموږ خپل مسلمانان نه پوهیږي په دې خبره نو د نور متعلق بیا څوک سوئلی شي؟ هغوی خو چرته قرآن هم نه دی ویلی او نه هغوی ته موږ قرآن رسولی دی. د دومره واضح آیاتونو د ویلو سره هم هغوی نه پوهیږي چې هغوی خپلې عقیدې صحیح کړي. دلته سوئلی کیږي والذین یدعون من دونه، دا من دونه تاسو لږ هایلایت کړئ، او کوم خلک چې آواز ورکوي من دونه دا غونه سیوا. دلته د هی ضمیر الله سبحانه و تعالی طرف ته ځي، یعنی هغه خلک چې د الله نه سیوا نورو ته آوازونه کوي د هغوی نه غواړي. اوس چې د چا چا نه هم سا څوک غواړي هغوی ته پوجه کوي دا غونم دلته ولګوي، لکه عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، عزیر علیه السلام او کوغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وی، هر څوک چې وی و هغه غوث اعظم وی کو دا تا گنج بخش وی او کو هغه خواجه غریب نواز وی چې د چانه خلق غواړي او چاته فریادونه کیږي د ټولو نوم دلته ولیکئ، هغه ټول د الله نه سوا دي. والذین یدعون من دونه، چې کوم خلق آواز ورکوي د الله نه سوا، کو هغه هر څوک وی، لا یستجیبون لهم بشیء، هغوی نشي ورکولی هغوی له جواب هیڅ هم. یا خدایا، دا خلق په دې خبره ولې نه پوهیږي؟ او د دې آیت تاسو ته صرف ترجمه ویم، په دې کې ما نوره هیڅ خبره هم نه ده کړې. الله دې معاف کړي د دېنه. څه شی دی چې په هغې باندې بنده نه پوهیږي؟ چې الله تعالی په خپله وفرمایي چې هغوی جواب نشي ورکولی، هغوی اویلیبل نه دي، نو بیا ولې په دې خبره هغوی نه پوهیږي؟ بیا هغوی ځي په هغه در باندې د هغې نه غواړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روزې مبارکې باندې غواړي، داغونه غواړي، ځکه چې د هغوی دا عقیده ده چې هغه ژوندی دی. نو ای د خدای بندیانو، دا خو ډیره د ظلم خبره ده چې هغه ژوندی دی نو تاسو هغه په قبر کې خې دی. نو آیا یو ژوندی بنده په قبر کې خودل له صحیح کار دی؟ ځینې خلک وایي چې هغه په قبر کې ژوندی هم دی او داغو ښځې داغو سره ملاقات هم کوي، هغه په قبر کې دی. هغه بیا په قبر کې څه کوي؟ یو ژوندی بنده په قبر کې خخول دا څومره د ګناه کار دی. یعنی هغوی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مرګ نه دی راغلی، هغه ژوندی دی. دا د هغوی د خبرې مقصد دی. حی او قیوم ذات خو صرف او صرف د الله تعالی دی. کچرې ستاسو دا سوچ وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حی او قیوم دی، نو نور شرک څنګه وي؟ ها، دا غو روح چې دی نو روح ژوندی وي، جسم مري، دا غو روح ژوندی دی، لکه څنګه چې د ټولو روحونه ژوندي دي. چې هر انسان وفات شي نو دا غو روح الله سبحانه وتعالی طرف ته پرواز وکړي، هغه بیا په علین کې وي او یا په سجین کې وي، هلته پراته وي. اوس به مخکې مونږ ګورو چې د انبیا مقام خو ډیر اوچت وي. ایون د شهدا روحونو ته ویلی شوي دي چې د هغوی روحونه په جنت کې وي، په شنو مرغو کې وي او په جنت کې سیلونه کوي، او د انبیا مقام خو د هغې نه زیات اوچت دی. نبیان چې الله تعالی په عالم برزخ کې هر ځای ښودی دي، هغه په ډیر اعلی ځای کې دي. لیکن بنده داسې نشي ویلی چې هغوی په قبر کې ژوندي ناستي، د خدای نه ویریږي. او دغه شان ټول یادوي چې دا تا گنج بخش ژوندی دی، عبدالقادر جیلانی ژوندی دی، استغفر الله. یعنی چې کله ستاسو دا عقیده وي چې دا ټول ژوندي دي، او دا عقیده ډیره غلطه ده، نو د هغوی روحونه په اوچتو مقامونو کې دي، لیکن دا مه وایئ چې هغوی په قبر کې ژوندي ناستي. او اوس چې موږ مدینې ته لاړ شو، مسجد نبوي ته، نو داغونه به غواړو، ځکه چې بل له چا نه د غوښتلو اوس موږ ته څه ضرورت شته دی نه. دا دی د هغوی سوچ، او دا شرک دی. او دا ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی وفات شوی، بلکې قرآن وایي چې اے نبی، تاله به مرګ راځي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سو فرمایلی وو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی وو، هغه فرمایلی وو چې چا د محمد عبادت کوو صلی الله علیه وسلم نو هغه وفات شو، او چې څوک د الله عبادت کوي نو هغه حی او قیوم دی. د دینه غټ دلیل بل څه کېدی شي. او دلته وفرمایلی شو چې داونه سیوا چې بنده غواړي، او خلق په پیرانو، فقیرانو او قبرونو پسې ګرځي. ولې ګرځي دا خلق په هغوی پسې؟ هغوی خو جواب هم نشي ورکولی. او څومره ښکلی مثال دی مخکې، الا کباسط، په شان د خورولو کفیه، خپل دواړه تلي، الی الماء، طرف ته د اوبو، لیبلغ فاه، ځکه چې هغه ورسی دا غوخلی ته، وما هو ببالغه، او نه د هغه رسېدو والا دا غوخلی ته. لکه چې بنده خپل دواړه لاسونه یعنی لپه اوبو طرف ته وړاندې کړي، لکه چې په یو ګلاس کې اوبو وي، او تاسو وایې چې یا اوبو راشه زما خولی له، نو آیا هغه به راشي؟ نه، هغه نه دی رسېدو والا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
د کافرانو دعا کول هیڅ هم نه دي مګر گمراهی ده.
د کافرانو د دعا هیڅ فایده هم نشته، چې څوک د الله نه سوا د هر چا نه غواړي نو هغې ته گمراهی ویلی شوې ده. چې څوک ورک شوي دي د صحیح لارې نه، یعنی بېلاري شوي دي، نو دا دعا خو هیڅ ځای ته نه ده رسېدلی، صحیح نمبر نه دی ډایل کړی شوی، بېکاره دي دا دعاګانې. کو ټوله شپه هم دوی ودرېږي، کو ټوله شپه یې مومبتۍ لګولي وي او ولاړ وي او لاسونه یې ورکړي وي یو بلله، یعنی د دوی د عبادت چې دا کومې طریقې دي پته نشته څنګه څنګه طریقې جوړې کړې دي، سترګې بندې کړې وي. او زموږ خلک هغوی ته وایي چې تاسو ما له دعا وغواړئ، او الله تعالی فرمایي چې وما دعاء للكافرین فی ضلال. د دې مثال په ذریعه الله تعالی هر څه واضح کړل چې د هغوی سره خو د سره اختیار نشته، هغوی خو تاسو له جواب هم نشي درکولی، نو د هغوی نه ولې غواړئ؟ که د سمندر هم راوبو وي، یعنی تاسو سمندر ته ولاړ یئ چې دا دې راشي زما خولې له، نو دغه شان هغوی دي، نه هغوی ودرېدی شي، نه د هغوی سره اختیار دی، او نه هغوی ستاسو غوښتل پوره کولی شي. او بیا موږ په دې خبره نه پوهیږو، څومره واضحه آیت دی د قرآن، د دې نه پس څه گنجایش دی په پوهېدو کې. دا خو داسې آسان آیت دی، کو تاسې په خپله هم ووایئ نو پوهه به شئ چې څوک د الله نه سوا د بل نه غواړي، نو دا د هغو مثال دی. تاسو خو به هغو ته پاګل وایئ چې دی دومره بې وقفه دی چې دی اوبو ته وایي چې راشي زما خولې له. اوبه خو بې اختیاره دي، لیکن موږ په دې خبره نه پوهیږو چې کله موږ د بې اختیاره نه غوښتل غواړو.
ولله یسجد ما فی السماوات والارض، هم د الله د پاره سجده کوي چې څه هم په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي. طوعا وکرها، کو په خوښه سره کوي او کو د ناخوښۍ سره کوي. د سجدې دوه معنی دي. د سجدې یو مطلب دی تواضع، یعنی تذلل، خپل ځان ذلیل کول، یعنی چا تخکته کېدل، د خپلې عاجزۍ اظهار کول، لکه په مونځ کې چې مونږ الله سبحانه وتعالی ته کښته کېږو، یعنی مونږ د عاجزۍ اظهار کوو، مونږ کښته کېږو هغو ته. نو وفرمایلی شو چې هر څو په ځمکه او آسمانونو کې دي نو هغه ټول سجده کوي، کو هغه حیوانان دي کو مرغان دي، ټول په سجده باندې پراته دي. څنګه سجده کوي هغوی؟ دا څاروي چې دي دوی د خوراک لپاره خپل سرونه ښکته کوي، ښکته شي او دا د هغوی سجده ده. دا څومره ځناور چې دغه شان سرونه ښکته کوي نو دا د هغوی سجده ده. او هغه ځناور چې په ځمکه باندې ځي د ځمکې سره لګېدلی وي، لکه ماران چې وي، دا نور چې په ځمکه باندې دغه شان تې ښکته ګرځي، نو دا د هغوی سجده ده. او کوم چې نشي ښکته کېدی، لکه ونې چې دي، غرونه چې دي، د هغوی سجده چې ده نو هغه مخکې بیان شوې ده. وظلالهم بالغدو والآصال، او سوري د سحر په وخت کې او د ماښام په وخت کې د هغوی سوري سجده کوي. هغوی په خپله نشي کولی نو د هغوی سوري سجده کوي. الله اکبر! نو یوه سجده دا ده. دویم نه سجده معنی ده اطاعت، او په آسمانونو او ځمکه چې څه هم دي نو هغه د الله اطاعت کوي. ټول ښه تعبیدار دي، نور دی، سپوږمۍ ده، ستوري دي، سیارې دي، دریابونه دي، سمندرونه دي، او د کایناتو هر شی هغه کار کوي سو چې الله تعالی هغوی له ورکړی دی، یعنی په کوم کار چې د هغوی ډیوټي ده نو هغه ښه برابر کوي. او په طوعن او کرهن کې دا راځي، ګورئ که د خوښۍ سره کوي او که د ناخوښۍ سره. د خوشحالۍ سره څوک سجده کوي؟ دا ټول کائنات د خوشحالۍ سره سجده کوي، که هغه جسمانی سجده وي او که هغه اطاعت یعنی فرما برداری وي، ټول د خوښۍ او خوشحالۍ سره کوي. او د ناخوښۍ سره څوک کوي؟ منافق د ناخوښۍ سره کوي، یا هغه خلک چې د الله نه غافل وي، د الله نه لري وي. لیکن چې کله په هغوی باندې څه مصیبت یا پریشانی راشي نو بیا هغوی هم په سجده باندې پریوزي. اوس ای الله، تمو د دې بیمارۍ نه اوباسې، که زړه غواړي هم نه، دا وي د هغوی سجده. او دا دلته چې وویلی شول چې ټول سجده کوي په آسمانونو کې او په ځمکه کې، اوس به تاسو وایئ چې کافران خو یو هم سجده نه کوي، نو بیا د هغوی سجده څنګه ده؟ د هغوی سوري خو سجده کوي که نه؟ هغوی خپل سوري څنګه منع کولی شي؟
او دا جسم چې دی او په دې کې چې کوم نظام چلیږي، دا نبض چې چلیږي، دا زړه چې درزیږي، دا څومره اعضا چې دننه کار کوي، دا ټول د الله تعالی د یو کون ویلو سره کار کوي. چې کله دا غو فیصله وشي نو ځکه بیا زړه بند شي، د مور د خېټې نه دا زړه چلیدل شروع شي. اوس دې له چا حکم ورکړو؟ نو دی بند شو. اول ورته هغو کن د چلیدو د پاره ویلی وو، او اوس یې کن د بندېدو د پاره وې، نو ودرېدو. نو څه چې په اسمانونو کې دي او څه هم چې په ځمکه کې دي، ټول د الله تعالی د احکاماتو فرمانبرداري کوي. ولهو من اسلم فی السماوات والارض، ټولو اسلام راوړی دی، ټولو مریخ کته کړی دی. بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، دا ټول هر څه داغه په ملکیت کې دي، ټول داغه اطاعت گزار دي. په سورۃ البقره کې الله تعالی فرمایلی دي، او صرف انسان دی چې هغه د ناخوښۍ سره سجده کوي، باقی چې څومره هم مخلوق دی نو هغه داسې نه دی چې د ناخوښۍ سره وکړي. حالانکه د هغوی پوهه نشته، په هغوی کې شعور نشته، لیکن ګورئ بیا هم هغوی سجده کوي. حجاج یوه ډېره ښکلې خبره کړې وه چې په خپله غیر الله ته سجده کوي او هغه سایه الله تعالی ته سجده کوي. نو هر انسان که هغه مؤمن وي او که کافر وي، د هغو سوري الله تعالی ته سجده کوي، سحر او ماخام. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بندر ټولو نه زیات نږدې هغه وخت په خپل رب ته چې کله هغه سجده کوي. واسجد وقترب، سجده وکړی او نږدې شئ. ثوبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعرض کرو چی ما تهاغ عمل اخیا کم چی ما پا جنت کی داخل کری، یا هاغ عمل راتو خیا چی کم اللہ سبحانه و تعالی تا دیر زیاد محبوب بی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش شو. هغه وایی چی ما ترین بیا تا پوسو کرو، او هغه بیا خاموش شو. چی کلا ما پا درین سل سوالو کرو، ناغو او فرمایت چې تو د الله د پاره ډېرې زیاتې سجدې کوه، ځکه چې تو کله هم د الله د پاره سجدې وکړې نو الله به د هغه سجدې سره ستا یوه درجه اوچته کړي او ستا یو ګناه به معاف کړي. چې خوشحالي درته میلاو شي نو په هغه خوشحالۍ کې سجده شکر وکړه. که نفل نشي کولی، وخت در سره نه وي چې څنګه درته د خوشحالۍ خبره میلاو شي، نو سجده وکړه. دا د مسلم روایت دی. دغه شان یو بل روایت دی د مسلم نه، کله ابن آدم سجده تلاوت وکړي، لکه دلته چې سجده تلاوت ته، نو شیطان یوازې شي او په جړا شي، او په دې وخت تاسو پاسه یو سجده وکړئ، تاسو شیطان په جړا کړئ. هغه وایي چې هی زما عذاب، ابن آدم ته د سجدې کولو حکم ورکړی شو، نو هغه سجده وکړه او جنت ورته میلاو شو. او چې ماله د سجدې کولو حکم راکړی شوی و، نو ما انکار وکړو او ماته جهنم میلاو شو. هغه افسوس نه کوو، خو هغه وسوځېدو چې ګوره دو سجده وکړه او زمانه اونه شوه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، او دا په بخاری او مسلم کې روایت دی، چې دا اعضا چې دي د سجدو، یعنی دا اوو هډوکي چې دي په دې کومو باندې چې موږ سجده کوو، نو دا الله تعالی په جهنم باندې حرام کړی دي، جهنم به دا نسیزي. سبحان الله. او په سجده کې بنده ځان داسې وغورځوي چې د دې نه زیات هغه نشي غورځېدی، او دا زموږ له ټولو نه زیات عزت ځای دی، دا مخ چې دی. نو انسان په ځمکه صرف دا الله تعالی ته ایښودی شي، بل هیڅ چا ته نشي. صرف د الله تعالی ذات ته دې خبرې لایق دی چې انسان د خپل عزت او شرف والا کومه حصه چې ده په ځمکه باندې کیږدي. حضرت ام سلمه رضی الله عنها بیانوي چې افلها نومي یو غلام و چې هغه به کله سجده کوله، نو خاورو ته به یې پوکې ورکوو، او هغه خاوره به یې الوزوله او بیا به یې سجده کوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل مخ د خاورې نه ډک کړه، د الله په مخ کې دا مخ په خاوره پورې اومږه، چې الله وګوري چې دا مخ زما دپاره د خاورې نه ډک شو، زما دپاره د ښکته کېدو په وجه، یعنې دومره ځان ښکته کړه. نو دا سجده چې ده، نو دا ډېر قیمتي شی دی چې دا د چا نصیب شي. او کله داسې کېږي چې موږ په سوجه باندې په ځمکه سجده نه شو لګولی، نو هغه بیا د انسان یو ارمان وي، ځکه چې کله په ځمکه باندې کومه سجده بنده کوي، په هغې کې چې کومه مزه ده، هغه شان مزه بله نشته. نو په دې باندې ډېر غټ شکر ادا کول پکار دی چې یا الله ستا ډېر غټ شکر دی چې تا مال موقع راکړه چې زه تا ته سجده وکړم او دا هم ډېره غټه خوشنصیبي ده چې کله بنده په تکلیف کې وي او بیا سجده نشي کولی نو بیا د هغې مزه نه وي او چې کله سجده کوئ نو سوچ کوئ چې هر شی سجده کوي هر ستوری هر سیاره هر ونه هر یو شی سجده کوي خپل رب ته ټول کائنات ښکته دي الله تعالی ته په سجده او زه ولې د ښکته کېدونه محروم یم او د دې سجده تلاوت یو دعا ده سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين سجد وکړه زما مخ هغه ذات ته چې دا پیدا کړی دی د دې غوږونو او سترګې جوړې کړې دي د خپل طاقت او قوت سره او هغه ډېر بابرکت ذات دی چا چې دومره د ټولو نه ښکلی تخلیق کړی دی سحر ماخام سجدی کیگی الله سبحانه و تعالی تا لغور او فکر وکړی سورو تا گوری او غور کوی چې دوی هم سجده کوي او زولی محروم شم گوری مالک تا طول خکت شوی دی الله اکبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة وري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالا